یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د خبرونې تمې ز اسد الله لودین هرکلای کوم په د هله چې د ژوند چارې مو خيوي. خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلو. د پاکستان پوز وی افغانستان پولیس ته نږدې په کورما کې پر یوې سرحدي پوستې د افغانستان له خاورې د سختدریزو وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 15 پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. پوز په یو خبر پاڼې کې ویلي چې په ځوابي ډزو کې مقابل لوري ته درانه مرګ ژوبله اړولې، خو دغه ادعا سمدستي خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې، ځکه سیمه غرنۍ ده او محدود شمیر خبریالان او د بشري حقونو فعالان پکې فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او د آسیا د پراختیایي بانک د 15 میلیون ډالرو هغې مرستې هرکلی کړی چې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستو رسولو لپاره له دغې ادارې سره کړي دي. دغه ادارې پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې دغه پیسې د هغو 200 میلیون ډالرو مرستې یوه برخه ده چې د آسیا پراختیایي بانک ورسره د 2022 کال د بحرانونو په وړاندې د غبرګون له پروګرام سره کړې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د دغه بانک دا مرسته له دغې ادارې سره د ملاتړ په برخه کې د پام وړ همکاري بللې ده. د افغانستان د 19 کلنو کم عمره لوبډلې یو لوبغاړی او د افغان کرکټ بورډ درې اداري کارکوونکي په لندن کې پاتې شوي دي. د افغانستان د کرکټ بورډ یوې سرچینې د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې کارکوونکی صدیق الله عابد، د لوبډلې ډاکټر صفت الله، ویډیو ژورنالیست شیر الله او د 19 کلنو کم عمره ځوانانو یو لوبغاړی هغه کسان دي چې په لندن کې له لوبډلې پاتې شوي دي. سرچینې د لوبغاړي نوم نه دی ښودلی. سرچینه دا هم وایي چې لا معلومه نه ده یاد کسان هلته د سیاسي پناه اخیستو لپاره پاتې شوي او که بیرته افغانستان ته د تلو نیت لري. او د جرمني صدر اعظم اولاف شولز به نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. دا به د دسمبر له میاشتې راهیسې چې نوموړی د انګلا مرکل پر ځای د جرمني د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې، له بایدن سره د هغې لومړنۍ کتنه وي. جرمني د هغې کړکېچ د هواري لپاره چې له اوکراین پولې سره د روسیې ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پر سر راپورته شوې، ډیپلوماتیکې هڅې تیزې کړې دي. لن خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلی شئ. طالبان وایي د پاکستان هغه ادعا څیړي چې ترهګرو پر پاکستان د بریدونو لپاره د افغانستان له خاورې ګټه اخیستې. د پاکستان اندېښنې څه دي؟ اسلام آباد کې له خپل خبریال سره خبرې پرې کوو. محصلان وایي پوهنتونونو کې نویو محدودیتونو یې درسي بهیر ټکنی کړی.
د پونتون ټول فضای د سخالی ول کتر وختونه پر کم سوکتونه هله قمندی د درس تر نه لري.
کونړ کې خلک شکایت کوي چې په نشو د روغ دو کسانو شمیر زیات شوی او دوی ته ور سره سره خوګای هم زیات شوی.
د شپې ترې څوک خوندی نه دي، هر څه چپلا سور شي پټي تر دې چې په خپل من کې سره وحل کوي په چاکوګانو چړو باندې.
د فرانسې او روسیې ولسمشران نن مسکو کې سره ګوري او دویم نیمایي کې 25 دقیقه اونیز بحث لرو. په بلوچستان کې ورستۍ ناامنۍ او پر افغانستان د اغیز په اړه خبرې پکې کیږي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
د دغه خبری ټولګه د سر موضوع دا ده چې طالبان وایي د پاکستان د پوز د هغه ادعا په اړه څېړنې روانې دي چې وایي د افغانستان خاوره د ترهګرو لپاره کارول شوې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته دا هم وویل چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کول شي چې دغه هیواد خاوره په دې هدف وکاروي. د پاکستان د پوځ چارواکو وروسته له هغه دا ادعا کړې چې پرون یکشنبه د خیبر پختونخوا په کورمه ایجنسۍ کې د یو برید پر مهال 15 پاکستانی پوځیان وژل شول. تفصیل په دې راپور کې اورو.
روسته له هغې چې له پاکستان پوز د افغانستان له خاورې د ترهګریزو اهدافو د کارونې ادعا وکړه، طالبان وایي په دې اړه څېړنې کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن دوشنبه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په دې اړه زموږ څېړنه روانه ده، خو موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې زموږ له خاورې څخه داسې استفاده وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه نن ځینو پاکستاني او نړیوالو رسنیو د پاکستان د پوز د عامه اړیکو د څانګې د بیان پر حواله راپور ورکړی چې ویلي دي پاکستان د ترهګرو لخوا د افغان خاورې کارول په کلکه غندي. پرون یک شنبه د خیبر پښتونخوا په کورما اجنسۍ کې د پاکستان اردو پر یوې پوستې د برید پر مهال 15 پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. د دې برید پړه پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي منلې ده. دا برید داسې مهال سوی چې څو ورځې مخکې د بلوچستان ازادي غوښتونکو د پاکستان په سویل لویدیځ کې د خپلو بریدونو پر مهال 9 پاکستانی سرتیري ووژل چې پاکستانی چارواکو هغه مهال هم ادا کړې وه چې دا بریدونه له افغانستان او هند څخه پلان شوي وو. دغه شان د اګست میاشتې په وروستیو کې هم د پاکستان پوځ لخوا ادا شوي وه چې په قبایلي سیمه باجوړ کې د افغانستان له خاورې په یو برید کې د دوی له 2 تر 3 پورې سرتیري وژل شوي دي. تر دې مخکې طالبانو د دوحې په مذاکراتو کې له امریکا سره ژمنه کړې وه چې هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد په زیان وکاروي.
و موریدل چې طالبان وایي د پاکستان د پوځ د هغې ادعا په اړه څېړنې روانې دي چې وایي د افغانستان خاوره د ترهګرۍ لپاره د پاکستان پر ضد کارول شوې. د پاکستان اصلي اندېښنې څه دي او که رښتیا هم داسې وي دا پېښې به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو څه اغېز وکړي؟ د تحلیل لپاره یې له اسلام آباده د مشال راډیو خبریال طاهر خان سټوډیو ته وصل دی. طاهر خان صاحب ستړي مشي، راځئ په دې پیل کو چې د اسلام آباد اساسي او اصلي اندېښنې څه دي؟
ډیر مننه ستاسو. د پاکستان خو اساسي اندېښنې هم دغه دي چې د پاکستانی طالبانو لخوا بریدونه په دې وروستو کې زیات شوي دي، او کله چې هغوی پاکستانی طالبانو د دسمبر په 9 پاکستان سره یو میاشتنی اوربن هغې د غزولو څخه انکار وکړ، نو حمله بیا نور هم زیات شوې دي. سره له چې دا مسله خو سنه دا زړه ده، او بیا دا تیر ورځ چې حمله ذکر مستاسو پر رپورٹ کې وشو، نو دا خو په کورم کې شوې ده، او پاکستان په بیانیو کې دا ویل دي د افغانستان نه د دوی په نظر ترهګرو برید کړو د پاکستان په پوسټه باندې. نو چې د افغانستان د خاورې ذکر پاکستان کوي چې د هغه ځای نه دا حمله شوې ده، نو اندېښنې خو به زیاتېږي. دا خو فطري خبره ده، او لکه دا تیر ورځې حمله لویه وه. د کورمې چې کوم پاکستان سره افغانستان سره هغه وخت د کورمې دا پوسته یا د کورمې دا پوله یا کرخه دا نسبتا د وزیرستان یا د باجوړ دغه پر نسبت آرام وه، او دغه ځای کوم د لوی بریدو شو. مخکې به د افغانستان حکومتونو دا یو دریز لره چې کومو ځایونو کې پاکستانی طالبان فعالیت کوي نو هغه د دوی د کنټرول نه بهر دي. لیکن زما خیال چې د افغان طالبانو حکومت اوس کې دي چې دغه دریز هم اونه لري، ځکه چې اوس خودي داوا کوي چې دوی په ټول افغانستان باندې کنټرول دی. طالبان دا خبره کوي د افغانستان چې دوی به چاله اجازه ورنه کړي، لیکن زما خیال چې دغه رنګ بریدونه کیږي
نو پاکستان خو به طالبان وایي چې دوی چاته اجازه نه ورکوي چې له خاورې د بل چا په ضد استفاده وسی. اما اوس ویلي چې د پاکستان د پوځ دغه ادعا څیړي، کچیرته ثابت شي چې دغه سی او کار شوی دی د افغانستان له خاورې نه ټي ټي پی استفاده کړي، د طالبان او پاکستان اړیکو باندې به څومره اغیز وکړي؟
زما نظر دا چې پاړي کو باندې به ډېر منفي اغیز وي که دغه رنګ دا بریدونه جاری پاتې شول. او پاکستان کې دا نظر دی، په خپله د کورنو چارو وزیر شیخ رشید هم دا خبره منل ده چې په راتلونکي کې هم د دغه پشان بریدونو حملو دغه زیاتوالي ډېر زیات احتمال شته. چې پاکستان سره دغه ویره ویني نو دوی خواهش بیا د افغانستان د طالبانو حکومت نه زیاتېږي، او طالبان خو دا خبره کوي چې دوی به چاله خپله خاوره د استعمال اجازه نه ورکی. لیک زما خیال چې په دغه بیانونو به پاکستان کانې نشي. سره دی چې د پاکستان بیانې تر دې وخت نروي دي، د افغانستان او دی دا په طالب تور نه لګي، په پخواني حکومتونو تور نه لګاو چې کله داسې پیښې به وشوي. لیکن پاکستان خو عمومي نظر خدا دی هغه کې خو شک نشته چې خلک به د طالبانو د حکومت نه زیات خلک هم او حکومت به هم د پاکستان او ادارې هم یو توقع ولري چې د ماضي په نسبت دغه حمله باید چې دغه مخاوني شي، ځکه طالبان خپل هم دا وایي چې دوی د حکومت په بنسټ باندې دوی د دې مسؤلیت دی چې افغانستان خور بل
څه استعمال دوی مسؤلیت دوی. اما طاهر خان صاحب، یو ورسته پښتنه کوم چې خلکو ته دا پښتنه ده، ممکنه اوریدونکو ته هم دا پښتنه وي چې د افغانستان د طالبانو او د پاکستان د طالبانو اړیکو ته ول کتلی شو، آیا خی اړیکه بللی شو یا ملګرتیا اړیکه ورته ویلی شو، او کنه اړیکه سره په تضاد کې دي؟
زمانه دردار چې دروازو اړیکه ډیره خی دي، داغي سوچ او فکر یو دی. کله چې افغان طالبان جنگ اول شروع شو 2003 کال شاوخوا کې، یا 2002 کال کې، هغه وخت کله کرخه آزاد وا تک آزاد، افغان طالبان د پاکستانی طالبانو په قبایلی سیمو کې میلمانو، اوس زما خیال آ حالت ته چې اوس پاکستانی طالبان دغه میلمانه دی. یو دویم دا پخوا به د امریکایي ډرون حمله وي، هغه حمله اوس تقریبا ختم دي. دریم پخوانی حکومتونو به پاکستانی طالبانو پر ضد په افغانستان کې عملیات کول، او تاسو ته به یاد وي چې کله طالبانو د اګست په میاشت کې زندانونه مات کړل نو ټول پاکستانی طالبان سره د هغې د ځینې مشرانو هغوی د جیلونو نه بهر راووتل. دا هم دلته تشویش ده. نو معنا دا ده چې پاکستانی حکومت به د افغان طالبانو نه زیات
کور مودان. ډیر ډیر مننه. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال طاهر خان و چې له هغه ځایه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د هغې ناندرۍ په اړه خبرې کولې چې د پاکستان پوځ ادعا کوي د افغانستان له خاورې د دوی پر ضد استفاده شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په یو بل ورته موضوع کې پاتکیږو، د پاکستان صدر اعظم او د چین ولسمشر د افغانستان سره د بشري مرستو او په دغه هیواد کې د سولې او ټیکاو د اهمیت په اړه خبرې کړي. تفصیل له صفی الله ستانک زیناورو.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې د ژمنیو اولمپیکي لوبو لپاره چین ته تللی، پرون یې له ولسمشر شي جن پینګ سره کتلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې ناستې وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي، دواړه مشرانو د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د سوکالۍ او پرمختګ اساس بللی. په ګډه اعلامیه کې راغلي چې عمران خان او شي جن پینګ له افغانانو سره د بشري مرستو په اهمیت خبرې کړي، او هم یې په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې افغانانو سره دې دوامداره مرستې وکړي او هم د کنګل شوي شتمنۍ ورخلاصې کړي. د خان او شي جن پینګ تر لیدنې مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له خپل چینایي سیال وانګي سره کتلی. قریشی په یو کانفرنس کې ویل، تمه ده چین د مارچ په اخر کې د افغانستان د نږدې گاونډیانو د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته جوړه کړي.
هم ایک نشست کریں گے اف دی امیڈیٹ نیبرز اف افغانستان.
موږ د افغانستان د نږدې گاونډیانو یو ناسته جوړو. چین، پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان دا به ټول راغوښتل کیږي. په پای کې به د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هم راغواړو چې له هغه سره خبرې وکړو.
انکو بھی دعوت دیں گے تاکہ ان سے بھی تبادلہ خیال ہو سکے.
لکه چې 13 اگست میاشت کې طالبان واک ته ورسېدل، د پاکستان لوړ پوړو چارواکو څو وار افغانستان ته سفرونه وکړل او په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان اړوند مسلو باندې څرګندونې وکړې. د طالبانو حکومت تر دې دمه د پاکستان او چین د چارواکو ترمنځ د ناستې په اړه څه تبصره نه ده کړې. له دې مخکې د پاکستاني چارواکو ځینې اقدامات او څرګندونې د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه یاده شوې. لا غیر لې د اسلامي همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په ولسمه فوق العاده ناسته کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغو څرګندونو چې د افغان جنو په وړاندې محدودیتونه د افغانستان کلتوري مسله وبلله، تند غبرګونونه وپارول. پخوانی ولسمشر حامد کرزی هماغه وخت خان ته توصیه کړې وه چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنې او د افغانستان په استازولۍ له خبرو ډډه وکړي.
درنو واورو او بارانونو ورسره طوفانونو د سارنګونو په ګډون د افغانستان څو لوی لارې تړلې دي. د طالبانو د حکومت د فواید عامې وزارت وایي چې سیمه ییزو چارواکو ته د لارو د خلاصون امر کړی. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د فواید عامې وزارت وایي ولایتي ادارو ته له قراردادیانو سره په همغږۍ لارښوونه کړې چې د واورو او باران له امله بندي شوې لارې پاکې او د ټرافیکو په مخ پرانیزي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد اشرف اخشناس پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل،
مسیر کوتل حاجیګک
د وروستي واورو له امله د حاجیګک لار، دشت دیوالی تر پنجاب بازار، د دایکوندی لار او په غور کې ځینې لارې د ټرافیکو په مخ تړل شوې دي.
پروي ترافیک مسدود ګرځیدل است.
د اخشناس په خبره د امال په کابل، میدان وردګ، پروان، پنچیر، بدخشان او بغلان کې درنه واورو وریږي، خو د ولایتونو مرکز ته غزیدلې ټولې لارې د ټرافیکو په مخ خلاصې دي. اخوا د سالنګ لوی لار د مرګ جوبلی او احتمالي زیانونو د مخنیوي په هدف د شنبې شپې رئیس د ټرافیکو په مخ تړلې. د سالنګونو د ساتنې او ارنی رئیس عبدالله عبید پرون ماخام آزادی رادیو ته ویل،
امکان باز شدن راه برای فعلا وجود نداره.
دا مال د سالنګونو پرانستل ممکن ندی. موږ خپل ګرانو وادوالو چې د سالنګونو په دواړو غاړو شمالي او جنوبي سالنګ کې سار پاتې دي، غوښتنه کوي چې د پلوخمری او چاریکارو ښار په لور خوندي سیمه تستانه شي،
برګشت وکونه.
خغلی وبید زیاته کړ چې په سالنګ کې اوس هم درنه واوره وري. اخوا د طالبانو ټولګټو وزارت د مرستیال ویاند خغلی اخشناس په خبره دویا څه کوي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 8000 کیلومتر سړکونو نه واوري پاکې کړي. په افغانستان کې له سړکونو د واوري د لری کولو د سمو امکاناتو نشټوالي په خاطر په اکثرو سیمو کې لوی لارې څو اونۍ بندې وي او د لرو پرتو سیمو خلک د ښاري سیمو مرکزونو ته لاسرسی نه پیدا کوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د سیمې تاوده موضوع دا ده چې ټاکل شوی د فرانسې ولسمشر نن په مسکو کې د روسیې له ولسمشر سره د اوکراین د مسلې په اړه خبرې وکړي. احمد تکل یې تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې لسګونه زره روسي سرتیري د اوکراین په سرحد کې راټول شوي او لویدیځ پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه خبرداری ورکړی، د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون مسکو ته ځي چې له خپل ساري ولادیمیر پوتین سره د دې کړکیچ د سوله ییز حل په اړه خبرې وکړي. ماکرون پرون د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره هم 40 دقیقې ټلیفوني خبرې وکړې. د فرانسې جمهوري ریاست په یو بیان کې ویلي دي چې په دې خبرو کې دواړو مشرانو د اوکراین په مسله کې د هڅو د همغږۍ په اړه خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ وویل چې په دې خبرو کې د اوکراین په سرحد کې د روسیې د پوځ د زیاتېدونکي حضور د دوام په غبرګون کې د ډیپلوماتیکو هلو ځلو ترڅنګ د روسیې د ګواښ د مخنیوي پر هڅو بحث وشو. په عین حال کې د جرمني صدر اعظم واشنگتن ته روان شوی اولاف شولتز د انګلا مرکل پر ځای د کار له پیل وروسته د لومړي ځل لپاره امریکا ته سفر کوي. پر جرمني له دې کبله انتقادونه وشول چې اوکراین ته د وسلو له استولو سره یې موافقه ونه کړه، خو شولتز به د دې سفر په ترڅ کې هڅه وکړي چې د اوکراین په کړکیچ کې د جرمني د منځګړتوب ونډه په ډاګه کړي. شولتز پرون له برلین څخه د روانېدو پر مهال یو ځل بیا ټینګار وکړ چې جرمني به اوکراین ته وسلې ونه لیږي، خو وی ویل چې هیواد باید د بالتیک هیوادونو ته د سرتیرو د استولو لپاره چمتووالی ونیسي. جرمني اوس مهال په لیتوانیا کې د ناټو د پوځي عملیاتو مشري کوي او هلته شاوخوا 1500 سرتیري لري. لویدیځ وایي چې روسیې له 100,000 زیات سرتیري د اوکراین په سرحد کې ځای پر ځای کړي او شک لري چې ښایي روسیا د اوکراین د نیولو پلان لري. روسیا که څه هم د اوکراین د اشغال اداره دوي، خو له لویدیځ څخه د پراخو امنیتي تضمینونو غوښتنه کوي. په دې غوښتنو کې یوه هم دا ده چې اوکراین به هیڅکله په ناټو کې نه شاملېږي.
اوس هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه واورئ.
افغانستان بانک هڅه کوي په دې هیواد کې اسلامي بانکداري پراخه کړي. د افغانستان بانک لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي دي چې په همدې موخه افغانستان بانک لپاره د طالبانو د دویم مرستیال عبدالقدیر احمد په مشرۍ غونډه جوړه شوه. د خبر پاڼې لمخې په یاد غونډه کې ښاغلی احمد وویل چې د افغانستان بانک په هیواد کې د اسلامي بانکوالۍ پراختیا ته ژمن دی او کولای شي د دې برخې د پراختیا لپاره د خصوصي بانکونو لپاره اړینې اسانتیاوې رامنځته کړي. نوموړي د افغانستان بانک سره په دې برخه کې د خصوصي بانکونو همکاري هم ارزښت منه وبلل او ډاډ ورکړ چې د طالبانو حکومت به خصوصي بانکونو ته په دې برخه کې هر ډول اسانتیاوې رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بشپړې واکمنۍ راوروسته په دې هیواد کې ګډوډ شوی بانکي سیستم لا هم عادي حالت ته نه دی راګرځېدلی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د تیر لمریز کال په پرتله هندوستان ته د افغان صادراتو د ډیرېدو خبر ورکوي. د دغه خونې مرستیال یونس مومند نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر لمریز کال هندوستان ته د افغانستان د صادراتو کچه 400 میلیونه ډالر وه، خو سږ کال تر دې دمه د اندازه 1500 میلیونه ډالرو ته رسېدلې ده. هندوستان ته د افغانستان وچ او تازه میوه، طبي بوټي او قالینې صادرېږي. او د طالبانو حکومت د کرنې او مالداري وزارت په کاپیسا کې د کبانو د روزنې په زیاتېدو ټینګار کوي. د دې وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د کرنې وزارت سرپرست مولوي عبدالرحمن تیره ورځ کاپیسا ولایت ته سفر کړی او هلته یې د یوې غونډې پر مهال ټینګار وکړ چې د کاپیسا پریمانه اوبو او ښې هوا ته په کتو باید په دې ولایت کې د کبانو د روزنې فارمونه زیات شي. د کرنې وزارت په خبر پاڼه کې ژمنه شوې چې په کاپیسا کې به د کبانو د روزنې لوی فارمونه جوړ شي او کرنیز خدمتونو ته به پراختیا ورکړل شي. په کاپیسا کې اوس مهال د کبانو د تولید روزنې شپږ ویشت فارمونه شته چې تیر کالی 15 تنه کبان تولید کړي وو. او د افغانستان بانک د راپور پر بنسټ نن په افغانستان کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو ډالر یو نوی افغانۍ 5 پوله، یو یورو 1.3 افغانۍ 3 پوله، یو انګلیسي پاونډ 1.14 افغانۍ 5 پوله، یو سعودي ریال 3.20 افغانۍ 6 پوله، زر هندۍ روپۍ 1.99 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 4 پوله او زر پاکستاني روپۍ 1550 افغانۍ.
زموږ آزادۍ رادیو نه اوریدونکو زه دولس نیمې بجې بیرته راستنیږم، خو پاتې څو شیبو کې د احمد تکل ملتیا وکړئ.
له خبرونو ور اخوا
سلام د خبرونې تموزه احمد تکل هر کلی کوم. د ننګرهار او کندهار په هنتونونو یو شمیر محصلان چې په تیرو څو ورځو کې بیرته زده کړې پیل کړي دي وای په هنتونونو کې وضع شویو محدودیتونو پر تدریسي بهیر ډیر اغیز کړی او راتلونکي ته ډېرې هیله منې نه دي. په تودو سیمو کې د دولتي پوهنتونونو دروازې د سلوغې د میاشتې له دیارلسمې راهیسې بیرته پرانیستل شوې، خو د نویو مقرراتو له مخې هغه محصلان چې په دې سیمو کې به یې پخوا د شپې په پوهنتونونو کې زده کړې کولې اوس باید د ورځې لخوا خپل زده کړې پر مخ یوسي.
نږدې 15 ورځې کېږي چې په شپږو ګرمسیرو ولایتونو کې تازه تحصیلي کال او پوهنتونونه پیل شوي دي. د هلکانو سربیره ظاهرا نجونې محصلان هم د نورو کلونو په څیر پوهنتون ته د تلو اجازه لري، خو په ډېر توپیر. خدیجه عزیزي چې د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د دریم کال محصله ده وایي د هلکانو او نجونو ټولګي او د زده کړو وخت سره بیل شوی دی، خو استادان بیا ټول نارینه دي. نوموړی وایي د پوهنتون د مسؤلانو لخوا انجونو محصلانو توایل شوی چې ټولګی نه بهر ونه وزي. روان وضعیت خدیجه د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنه کړي.
زه هو زما همسنفیانې مونږ یو ډول د ناامیدۍ احساس لرو. مونږ فکر کوو چې نور د زمونږ پوهنتون ویل داسې دي چې یو سند اخیستلو لپاره دي، د ځکه زه په راتلونکو کې مثلا په سیاسي برخه کې د فعالیت کولو اجازه ونه لرم. ما ته یو بس رانه کړ شي، ما ته یو چوکۍ رانه کړ شي، نو زه به په دغسې ډګري څه وکړم.
پروانه بیا د کندهار پوهنتون د اداره عوامه پالیسۍ پوهنځي د دریم کال محصله ده. د چهارشنبه په ورځ هغه له خپلې خور شګوفې سره چې هغه هم د دې پوهنتون محصله ده پوهنتون ته ولاړه. پروانه وایي په یوه ټولګي کې هلکانو سره ورته زده کړې ورکړل شوې، خو د نجونو او هلکانو ترمنځ پرده زرول شوې وه. نوموړې ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار پوهنتون نجونو محصلانو ته د مسؤلانو لخوا په ټینګار سره ویل شوي چې مخلوط سې به پوهنتون ته نه راځي. د پروانې په خبره د دوی د پوهنځي له 113 نجونو محصلانو اوس یوازې 3 تنه پوهنتون ته راځي.
کله چې پوهنتون ته داخلېدلو د پونتون ټول فضای د سخالی او لکتره وختونه پر کم سوکتونه هله قمندی د درس سره نه لري، ځکه چې د ټول فزرونه کې هراس پیدا شوی.
د تاودو ولایتونو د دولتي پوهنتونونو د شپې پوهنځي او نږدې 15 محصلانو چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د شپې پوهنځي او د نجونو محصلانو د زده کړو وخت ورځې ته بدل شوی او اوس مهال په شپې زده کړو کې یوازې هلکان دي. سیما افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل مخکې د ننګرهار پوهنتون د ادارې او پالیسۍ شپینی پوهنځي محصله وه. نوموړي وایي د کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې وه، نو اړه وه چې د ورځې کار وکړي او د شپې زده کړي. د سیما په خبره اوس چې دوی ته د شپې په پوهنځیو کې پوهنتونونو کې د زده کړو اجازه نشته، نو ناچاره ده چې له دندې لاس په سر شي.
نه پوهېږم، ولازم بیخي دراهیو کې پاتې ما تصمیم نیولم، راته بیخي ستونزمن دی، ځکه وظیفه هم نشم پرېخوستلی او پوهنتون هم ولا بیخي او بد حالت سره لاس و ګریوه.
که څه هم چې نجونې محصلانې پوهنتون ته ځي، خو لا تر اوسه د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو په تړاو خپل دریز نه دی روښانه کړی او نه یې څرګند د دوی د زده کړو په اړه څه ویلي دي. د طالبانو حکومت د بیان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې د نجونو د زده کړو په تړاو د طالبانو د حکومت طرزالعمل نه دی بشپړ شوی.
تر اوسه پورې خو د عالي تحصیلاتو د وزارت له لوري څخه کومه اعلامیه نشر شوې د جزئیات د طرزالعمل تر هغه پورې تر اوسه پورې محدود دي. کله چې دا پروسه تکمیل شي نو له وروسته کولای سړی کولای شي چې د ټول جریان هغه او جزئیات دا ډول دي.
طالبان د اگست په 15مه پر افغانستان واکمن شول، خو تر اوسه هم د دوی حکومت د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. نړیوال د دې کار لپاره ځینې شرایط لري چې دوه مهم هغه یې همدا د نجونو زده کړې او ښځو ته د کار کولو اجازه ورکول دي. طالبانو دا خبره نه ده رد کړې، خو ویلي ورته د طرزالعملونو په جوړولو کار کوي.
په کونړ کې په نشو د روږدو کسانو شمیر زیات شوی. هلته د سیمې اوسیدونکي شکایت کوي چې پوډریانو یې ژوند تریخ کړی او هر ورځ له کورونو او ان له جوماتونو غلاوې کوي.
د کرهال کلی قومي شورا مشر حاجی محمد یوسف سالارزی ازادي رادیو ته وویل ل دریو میاشتو را په دې خو د مرکز اسداباد پاړوند سیمو کې پرنيشي ټوکو د روغ د کسانو شمیر ډیر زیات شوه چې د خلکو سره او مال خطر سره مخ کړي دي.
فکرال دم کلی تیشان او آباد ل چګلی او شګی او د ساګی په ساحو کې کوډرن دومره تعداد باندې ډیر شوی دي چې د خلکو په کورونو باندې وړي او شته د غلاګانې کوي او سارل کوي چې سپلای او بوټان پټ کی تون نه بیټیګانی ویستلې د موټرو نه بیټیګانی وباسي څلور تختې نه پیږي د کوټو په سرونو باندې کابل شپه د لوسین په غاړه باندې د ماخام په ټیم کې چې سودا مودا کوټ ته وړي په دغه ټیم کې دا چې سایکل دی چاکو باندې والی دی او لس زره روپۍ دیستلې دي د والو په کې څه پاتې نه داسې اوډو کې پاتې دي.
خلک وای دغه معتادینو په ټولنه کې د غلا او سربیره نور زیات ځوانان او نوي زلمیان هم په بیلابیلو نشئی توکو روږدي کړي دي او که مخی وننی ولشی نو ټولنه با د لا زیاتو ناخوالو سره مخ کړي. حاجی کاتب شاه کاتب هم د کرالی اوسیدونکي دی وای پر نشئی توکو روغ د کسانو د خلکو ژوند نارامه کړي او هر څه چې پر مخ ورشي هغه تر سره کوي.
په نشئی توکو روغ دي ځوانان بیخي زیات شوی دي پرنا ورځ په عملارو کې ولاړ وي د شپې ترې څوک خوندي نه دي هر څه چې په لاس ورشي پټي تر دې چې په خپل منځ کې سره وحل کوي په چاکوګانو چړو باندې. اسلامي امارات مسولین نه هله او خواهش داده چې محبس ته ولېږي یا د دوی د تداوی لپاره کوم روغتونونه چې جوړ شوی دي هغوی ته انتقال شي تر څو ټولنه او ځوانان د دوی د نور ضرر نه خوندي شي.
د کونړ مرکز اوسیدونکي دا هم وایي چې دوی په خپلو لاسونو څو معتاد غلوونی ول او حکومت ته وسپارل خو اوس بیرته آزاد ګرځي او خلکو ته د آزار رسولو سبب شوی دی. په کونړ کې طالب چارواکي وایي ډیر زر به د ولسونو پر مرسته پر نشئی توکو د روغدو کسانو د نیول لپاره عملیات ترسره کړي او جلال آباد ته به انتقال کړي. د کونړ لپاره د طالبانو سرپرست والی مولوی محمد قاسم خالد ازادي راډیو ته وویل
اسحاق عامل وزیر صاحب سره وغږېدم دوی د ظلم په سطحه باندې د معتادینو یو هسپتال لري هغه په جلال آباد کې ده. یو وارې به عملیات وکړو 15 نفره به گرفتار کړو هملته یې جلال آباد ته نقلوي زتي به هغه کوم چې روان علاج ده هغه به انشاءالله په نظر کې ورته ونیول سي خو یره ته بیا موږ دا سپینګیري نه پرېږدي چې موږ لا نیولې نه یې سپینګیري علما راسي ګورې دا جلال آباد ته ماسته وایه نو که دوی دا د سفارش سلسله قطعه کړي یو او بل دوی عملاً همکاري راسره وکړي.
خو قومي مشران بیا وایي د معتادینو د معرفي او نیولو په برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دي. د یادونې وړ ده چې په تیرو شلو کالو کې د افغانستان حکومت او یو شمیر مؤسساتو سره د نشئی توکو د کنټرول او د معتادینو د درملنې لپاره په میلیونونو امریکایي ډالر مرستې شوي خو د دې پر ځای چې د روغ د شمیر کم شي او په هیواد کې د کوکنارو او نورو نشئی توکو د کارولو او تولید مخه ونیول شي بیلابیل ډول نشئی توکي یا افغانستان ته وارد شوي او یا هم دلته د جوړولو زمینه برابره شوي او ورسره د معتادینو شمیر د هرې ورځې پر تیرېدو سوا شوی دی.
السلام علیکم ازادی رادیو ټول کارکونکو محترم دغه طالب صاحبان حکومت ته وایي چې دغه د معیوبینو رفۍ زر راکړي چې د یخه بیخي علاج شلو یو زره لرګي واخلو دغه مې ارزو تاسو ته زر څه زره دغه نشر کوي چې طالب صاحبان لمنګه د معیوبینو رفۍ راکړي زر دا نیم جمعه هم خو په یخ کې تېر کړه دا بل خو دا نور نیم یې خو په ګرم کې تېر کړو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه احمد عباس روزګان له چوری ولسوالۍ څخه راغلم. مشکل مې دا ورور دلته خوراکي توکي ډېر په ګرانه بیه کې به زه مجاهدینو کړو څه دا غواړم چې دا په ژوند اقدام وکړي او ارزانې کړي. ازادي راډیو ته مننه باید زما پیغام نشر کړي.
زما غوښتنه دغه د هرکلی وایم چې دغه د نجونو ټولګي و د هلکانو ټولګي فعاله کړي دي په ګرمي ولایتو کې. زه اسلامي امارات ته دغه پیغام لرم چې زموږ هیواد راتلونکی باید روښانه وي باید خوندي فعاله کړي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
داود د نن ورځې له خبرونو ورهاخوا، تر بیا د خدای پامان.
اوریدونکو ورورو، دویم نیمایی ته ورسیدو. وروسته درته 15 دقیقې اونیز بحث لرو. په بلوچستان کې روسي ناامنۍ او پر افغانستان د اغیزو په اړه خبرې پکې کیږي. کوربه احمد تکل دی، خو اوس